په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د خبرونه مو نیم ساعته خبري مجله ده. السلام علیکم. اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د آسیایي هیوادونو امن د افغانستان له امن سره تړلې ده. ولسمشر غنی دغه څرګندونې په کندهار کې کړې. تفصیل په همدې خبرونه کې په راپور کې اوریدلی سي. تر خبرونو وروسته اجمل اند خبرونه لولي.
نن امریکایي ځواکونو د کندهار په وای ډګر کې افغان ځواکونو ته بلک هاک هلیکوپټر تسلیم کړی. ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد په تحصیلي نظام کې ستونزې موجود دي او په راتلونکي اونۍ کې به د بشري منابعو یو عالي شورا جوړ شي چې دې ستونزو ته به رسیدګي وکړي. او دا نړۍ په خبرونو کې اوري چې د ترکیې ولسمشر نن د سوریې د ادلب د بیرته نیولو د عملیاتو د پایلې اعلان وکړ. بشپړ خبرونه واوري. نن امریکایي ځواکونو د کندهار په هوایي ډګر کې افغان ځواکونو ته بلک هاک هلیکوپټر تسلیم کړی. افغان لوري ته د هلیکوپټرو د سپارلو په دې مراسمو کې د ګډون لپاره ولسمشر اشرف غنی هم کندهار ته سفر کړی و. ولسمشر په دې غونډه کې تر ګډون مخکې په کندهار کې د افغانستان د زراعتي علومو او ټکنالوژۍ په ملي پوهنتون کې محصلانو او استادانو ته په وینا کې د افغانستان سوله د سیمې د ټولو هیوادونو لپاره مهمه وبلله. ولسمشر غنی وویل چې نړۍ بالاخره د افغانانو د څلوېښت کلونو ستونزه او غوښتنه درک کړه.
ټوله نړۍ مو په دې قانع کړه چې موږ سره څنګ په څنګ ودرې او موږ د څلوېښت کالو د ولس غوښتنې باندې په حق راسي. اما په دې وخت کې عقل دا غواړي چې هم پاکستان ته لاس وړاندې کړي چې ستونزې حل کړو په بنیادي توګه.
ولسمشر اشرف غنی ویل د افغانستان د امن لپاره مهمه ده چې د سیمې هیوادونه په خاص ډول د افغانستان ګاونډیان په صادقانه توګه کار وکړي او له رامنځته شوو فرصتونو څخه د سیمې د ثبات لپاره کار واخلي. ولسمشر غنی په پانتون کې د محصلانو په دې غونډه کې دا وویل چې د هیواد په تحصیلي نظام کې په واضح ډول ستونزې موجودې دي. ولسمشر ژمنه وکړه چې په راتلونکي اونۍ کې به د بشري منابعو عالي شورا جوړه شي او د هیواد پر تعلیمي او تحصیلي ستونزو به په دوامداره توګه غور کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د امریکایي قومندانانو د واکونو زیاتول د وسلوالو روحیه کمزوري کولای شي. د دفاع وزارت وایان دولت وزیرین ازادي راډیو ته وویل تر دې مخکې امریکایي قومندانانو له افغان ځواکونو سره د هوایي ملاتړ په برخه کې محدود صلاحیتونه لرل او محدوده مرسته یې کولای شوه.
پخوا د امریکا متحده ایالاتو قومندانانو دلته قیدات درلودل او آزاد لاس یې نه درلودلو چې زموږ سره په هوایي بریدونو کې په آزاد مټ باندې کومک وکړي، مرسته وکړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د خپل هیواد له پوځي مشرانو سره په خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د پوځي قومندانانو پر صلاحیتونو پخوانۍ لګیدلې محدودیتونه لرې کړي دي. دا جوجان ولایت په کوشتېپې ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش ترمنځ په نښته کې دواړو خواوو ته دېرش تنه وسلوال وژل شوي او تر اویا او زیات نور ټپیان دي. د جوجان امنیې قمندان فقیر محمد جوجاني نن ازادي راډیو ته وویل چې وونه کېږي چې په دې ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په اړه د خبرو اترو لپاره د یوې سترې غونډې د جوړېدو د پریکړې هرکلی کړی. د دې شورا مرستیال حبیبي سرابي بیګا ازادي راډیو ته وویل چې داسې غونډه به د سولې له هڅو سره مرسته وکړي. تر دې مخکې د افغانستان د مالیې وزیر د جمعې په ورځ د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حواله وویل چې حکومت د سولې د خبرو په اړه د یوې سترې غونډې د کوربتوب چمتووالی نیسي. تاسو زموږ غږ لازادي راډیو نه اورئ. د ترکیې ولسمشر نن د سوریې د ادلب د بیرته نیولو د عملیاتو پایلې اعلان کړ. رجب طیب اردوغان نن په یو تلویزیوني وینا کې ویل د ادلب د امنیت د ټینګښت لپاره د تازه اقداماتو په حال کې دي. نوموړي زیاته کړه نن په ادلب کې ډېر جدي عملیات روان دي او د عملیات به دوام پیدا کړي. د سوریې د شمال دا ولایت د یاغیانو په کنټرول کې دي. د ترکیې ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ترکیې او سوریې ترمنځ پوله کې د ترکیې د نظامیانو د زیاتېدو په اړه رپورټونه ورکړل شوي. ترکیې له روسیې او ایران سره تر یو توافق وروسته او په سیمه کې د اوربند د هڅو په لړ کې د سوریې او ترکیې پر پوله خپل نظامي حضور پیاوړی کړی دی. د پاکستان پولیس وایي له هغه ټپیانو څلور تنو نورو هم صبر کړی چې د بلوچستان ایالت په یو زیارت کې ځان وژونکي برید ټپي کړی وو. له دې سره د وړمې ورځې د دې پیښې د مړو شمېر څلېرش تنو ته ورسېد. د پاکستان د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي محمد اقبال نن وویل د پیښې شل تنه نور ټپیان تر درملنې لاندې دي چې د ځینو ټپونه سخت دي. وړمه ورځ د بلوچستان ایالت په جلمکسي سیمه کې د صوفیانو په یو زیارت کې ځان وژونکی برید شوی و. د داعش وسلوالې ډلې د دې برید پر غاړه اخیستې وه. امریکایي چارواکي وایي په نیویارک کې درې مشکوک ترهګر نیولې دي. په نیویارک کې فدرالي څارنوالانو تېره شپه وویل د اسلامي دولت دغو مشکوک کسانو غوښتل چې په ټایم سلور لارې کې بمونه کیږدي، د نیویارک په میټرو کې چاودنې وکړي او پر یو کنسرت ډزې وکړي. د څارنوالانو په اعلامیه کې راغلي چې ټاکل شوي وه دا بریدونه تېر کال د روژې په میاشت کې شوي وای. په تورنو کسانو کې یو 19 کلن کاناډایی ده چې د چاودیدونکو موادو او د چاودیدونکو وسایطو په چمتو کولو کې لاس درلود. دوهم تورن یو 19 کلن امریکایی ده چې پاکستان کې اوسېده او نیویارک ته یې سفر کړی و څو په دې حملو کې مرسته وکړي. دریم هم یو 20 کلن فلیپینای ده چې په دې تورن شوی چې امریکا ته یې د دې بریدونو لپاره پیسې استولې دي. او روسي خبر دا چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت سلا ورکړي چې پر سعودي عربستان د 15 میلیارد ډالر په ارزښت د توغندیو پرمختللې دفاعي سیستم وپلورل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبرې کړې اعلامیې کې د ایران او منځني ختیځ په شمول یو شمېر ګواښونو ته اشاره کړې ده. دا خبرونه
د افغانستان ولسمشر وایي د آسیایي هیوادونو امن د افغانستان له امن سره تړلی دی.
اما په دې وخت کې عقل دا غواړي چې هم پاکستان ته لاس وړاندې کوي چې ستونزې حل کړو په بنیادي توګه.
ولسي جرګه په اورزګان کې تر شلو د زیاتو افغان سرتیرو پر وژل کېدو امنیتي چارواکي استجوابوي.
اته بیا زه د اردو په اورزګان کې یو کس نه ژوندی ځینې وتلی دی، نه یو موټر، نه یو ټانګ، نه یو مسله د حکومت لاسته ورغلې ده.
د ننګرهار چارواکي ادعا کوي د پاکستان له خاورې پر ځینو ولسوالیو حملې کېږي.
هغه سیمو کې بریدونه ترسره کیږي، په کومو سیمو کې چې زموږ د قوتونو له لوري د مخالفینو یا د ایزپلو په موخه عملیات ترسره کیږي.
تر شپږ نیمې بجو نور مسایل هم څېړو. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کندهار کې په هغو مراسمو کې برخه واخیسته چې افغان ځواکونه ته د دوو بلاک هاک هلیکوپټرو د سپارنې لپاره جوړ شوي وه. په دې اړه جوړ شوو مراسمو کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن، د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي او نورو عالي رتبه افغان چارواکو برخه درلوده. د افغانستان دفاع وزارت وایي بلاک هاک څرخی الوتکې د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې اغیزناک رول لوبولی سي. نور تفصیل دپاره ورځو کندهار ته صادق رښتینی سره په مستقیم تماس کې دی. رښتینې صاحب، په دې اړه په جوړ شوو مراسمو کې کومې څرګندونې او ژمنې وسوې؟
بلې سالی صاحب، لکه تاسو چې یادونه وکړه، ولسمشر غنی، جنرال جان نیکلسن او د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي خبرې وکړې. ولسمشر وویل نن د افغانستان لپاره تاریخي ورځ ده چې افغان ځواکونو د تیرو درو کلونو پر مهال د هوایي ځواک په تاریخ کې ډېر پرمختګ کړی. ده وویل چې طالبان د جګړو له لارې نشي بریالي کېدلی. د ده په وینا کې طالبان په دې فکر کې وي چې افغان ځواکونه به مات کړي، دا فکر دې له سره وباسي. د ولسمشر په وینا اوس د افغانستان د فضا کنټرول د تورو بازانو تر واک لاندې راځي. ولسمشر دغه راز وویل چې دوی ونې وړاندې د کندهار په 215 ماتل کلي اردو کې افغان پوځیانو همدا یوه خبره او غوښتنه مطرح کول چې موږ چورلکی غواړو. د ولسمشر په وینا موږ وینه به هول نه غواړو، یوازې د خپل وطن دفاع کوو او دا زموږ حق دی. د وویل چې غوراوی د مخالفینو په لاس کې دی چې هر لار خوشوي، ځکه چې په جګړه کې نه زموږ هوایي ځواکونه ماتولی سي او نه هم کومندو او نه هم ملي پوځ. د ولسمشر په وینا نن د افغانستان د مځکې او هوا د کنټرول ورځ ده او افغانستان به د ترهګرو په دیره بدل شي. ولسمشر دغه راز یو ځل بیا وسلوالو ته د سولې وړاندیز وکړي. نو موږ وویل افغانان د دیموکراسي او ازادي د ساتلو په لومړی کې شکې دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان نیکلسن هم خبرې وکړې. د ویل افغانان د بشریت د دفاع لپاره جګړه کوي. د جنرال جان نیکلسن پر وینا طالبان نسی بریالي کېدلی او افغان ځواکونو ته دغه هلیکوپټر ورکول د جګړې د پای په معنا ده. نموړي ولسمشر ته وویل چې موږ در سره یو او طالبان او ملاتړو ته دا پیغام دی چې نور وینه ته د نه بس کړي. د نموړي په وینا تر 2000 د دې شم کال پرې به دا ډول یو سلو نه پنځوس نورې الوتکې هم افغان ځواکونو ته وسپارل سي.
ډېره مننه صادق رښتینی. و په کندهار کې ومردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی په کندهار کې په هغو مراسمو کې برخه واخیسته چې افغان ځواکونو ته د دوو بلاک هاک هلیکوپټرو د سپارنې لپاره جوړ شوي وه. ولسمشر په کندهار کې د افغانستان لپاره نننۍ ورځ تاریخي وبلله. ولسمشر محمد اشرف غنی د ازادي راډیو د خبریال له مخې چې د په حواله چې شیبه مخکې کابل ته ورسېد، د افغانستان ولسمشر وایي چې د آسیایي هیوادونو امن د افغانستان له امن سره تړلی دی. ولسمشر دغه څرګندونې نن په کندهار کې د بلک هاک هلیکوپټرو تر تسلیمۍ مخکې په یوه غونډه کې کړي. تفصیل له صادق رښتینی څخه.
ولسمشر غنی د شنبې په ورځ د ملي شورا او کابینې د یو شمېر غړو سره یو ځای کندهار ته راغلی او په دامان ولسوالۍ کې د افغانستان د زراعتي علومو او ټکنالوژۍ په ملي پوهنتون کې د دغه پوهنتون د استادانو، محصلانو او د خلکو د استازو یوې غونډې ته په وینا کې د نړیوالو سره وروستیو هوکړو ته په اشاره وویل چې د نړیوالې ټولنې سره د افغان حکومت د همکارۍ تړونونه د جنگ لپاره نه بلکې د سولې او امن په خاطر دي او دوی د افغانستان د سولې لپاره د رامنځته شوو فرصتونو څخه د ښې استفادې لپاره د ګاونډیو هیوادونو په خاص ډول له پاکستان څخه د زیاتې همکارۍ تمه لري.
او موږ نړیوال تړونونه د جنگ لپاره نه دي، د سولې لپاره، د همغږۍ لپاره دي، د دې لپاره چې موږ یوازې نه اوسو. نن ټوله نړۍ مو په دې قانع کړه چې موږ سره څنګ په څنګ ودرې او موږ د څلوېښت کالو د ولس غوښتنې باندې په حق راسي، اما په دې وخت کې عقل دا غواړي چې هم پاکستان ته لاس وړاندې کوي چې ستونزې حل کړو په بنیادي توګه.
ولسمشر طالبانو ته هم په خطاب کې وویل چې د جنګ د لارې بریا ته نشي رسېدلی او که غواړي چې د افغانستان ستونزې هوارې سي نو د مذاکراتو میز ته د کښېني او د تاوتریخوالي څخه دې لاس واخلي.
طالبانو ته لاس وړاندې کوي چې راسي په مذاکرو کې، سیاسي لاره د حل د سولې لاره.
ولسمشر غني له دغه مراسمو وروسته د کندهار په هوایي ډګر کې په یو بله جوړه شوې پوځي غونډه کې برخه واخیسته چې د امریکا د پوځ لخوا افغان هوایي ځواکونو ته د بلیک هاک هلیکوپټرو د لومړي جوپې د سپارلو په مناسبت جوړه شوې وه او دوی بلیک هاک څرخیال وتکې له نړیوالو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته وسپارلې. د الوتکو د سپارلو په دغه مراسمو کې د امریکا په مشرۍ د کاتې ماموریت د ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان دکنسل او یو شمېر نورو بهرنیو چارواکو هم ګډون کړی وو. افغان حکومت ویلي چې د بلیک هاک الوتکو په ترلاسه کولو سره به د روان جنگ لوری بدل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ووله ازادي رادیو ووري.
شپاړس کاله مخکې په همدې ورځ په افغانستان کې د امریکا جګړه پیل شوه. سره له دې چې په شپاړسو کلونو کې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې د ختمولو ژمنې سوي، خو لا هم جګړه روانه ده او هم افغانستان ته نور امریکایي سرتیري لیږل کیږي. نور تفصیل له فریبا ظاهر نه.
لنن څخه پوره شپاړس کاله د مخه د امریکا پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالات به په افغانستان کې د طالبانو او القاعده شبکې په وړاندې حمله پیل کړي. له همدې اعلان راهیسې تر نن پورې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې ډېر دي او جګړه هم دوام لري. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې په همدې اړه یو راپور خپور کړی دی چې وایي د 2001 کال د اکتوبر پر 8 نیټه د امریکا پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش له سپینې ماڼۍ څخه د امریکا خلکو ته په ټلویزیوني وینا کې وویل، زما په سپارښتنه د امریکا متحده ایالاتو پوځ په افغانستان کې د القاعده شبکې د روزنیزو کمپونو او د طالبانو د رژیم د اډو پر وړاندې بریدونه پیل شوي دي. بوش زیاته کړه، بریتانیا په دې بریدونو کې له امریکا سره مرسته کوي. کاناډا، استرالیا، جرمني او فرانسې افغانستان ته د خپلو ځواکونو د استولو ژمنه کړې ده او نورو هیوادونو هم له امریکا سره خپل استخباراتي معلومات شریک کړه. د امریکا درې څلوېښتم ولسمشر په هغه وینا کې وویل، نړۍ په یوه ټولیزه اراده زموږ ملاتړ کوي. دغه پوځي اقدام شاوخوا یوه میاشت وروسته له هغه وسو چې د 2001 کال د سپتمبر پر 11مه پر واشنگټن ډي سي او نیویارک ښارونو تروریستي بریدونه وسوه. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼه لیکي، اسامه بن لادن چې هغه مهال د القاعده شبکې مشري کوله دغه بریدونه تنظیم کړي ول. په هغه بریدونو کې نږدې 3000 کسان ووژل شو. پخوانی ولسمشر بوش په خپل وینا کې پر امریکایانو ژغ وکړ چې له زغمه کار واخلي او امریکایي ځواکونو ته دعاوې وکړي. تر هغه وروسته د امریکا متحده ایالاتو بل پخوانی ولسمشر بارک اوباما چې د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو ژمنه کړې وه، د 2014 کال په جولای کې وویل چې دی به په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختموي. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼه لیکي د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې دفاع وزیر جیم ماتیس د تیرې سې شنبې په ورځ ویلي چې د امریکا متحده ایالات به خپل ځواکونه په افغانستان کې د جګړې لومړیو کرښو ته ورنږدې کړي څو پر طالبانو فشار راوړي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. ماتیس هم ویلي امریکا په پام کې لري نور 3000 پوځي سلاکاران افغانستان ته ولیږي. له دې سره به په افغانستان کې د ټولو 13 امریکایي پوځیانو شمېر 1400 ته ورسیږي.
عمر دل چی شپارس کال وړاندې په همدی ورځ په افغانستان کې د امریکا جګړه پیل شوه او لا هم ادامه لري. د ولسی جرګې اداري هیئت د اورزګان په چوري ولسوالۍ کې له شلو د زیاتو افغان سرتیرو د وژل کېدو په اړه د اورزګان او امنیتي ادارو چارواکي د پښتنو لپاره وربولي. د ولسی جرګې رئیس دغه پیښه یو ناورین وباله. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د اورزګان په چوري ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو له لوري له شلو د زیاتو افغان سرتیرو وژل کېدل د ولسي جرګې له کلک خبرګون سره مخامخ شول. د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبې په ورځ د وکیلانو له اندېښنې وروسته ټینګار وکړ چې په دې اړه د امنیتي او دفاعي ارګانونو ترڅنګ د اورزګان له سیمه ییزو چارواکو هم پوښتنې وسی. اورزګان پیښه یو ناورین ده. موږ به د رئیسانو په کمیټه کې په دې اړه یو ځانګړې غونډه په ایجنډا کې شامل کړو چې د امنیتي مسؤلینو تر څنګ به د اورزګان ادارې مسؤلین د ملت کور ته خپل ځوابونه وړاندې کړي. که څه هم د اورزګان سیمه چارواکي په پیښه کې د څلورویشت سرتیرو د وژل کېدلو خبره کوي خو د ولسي جرګې غړي وایي چې د وسلوالو مخالفانو په حملو کې د ملي اردو شپږوي سرتیري وژل سوي دي. که څه هم یو شمېر وکیلان په اورزګان کې د سرتیرو وژل کېدل په وخت د مرستو نه رسېدل او امنیتي او دفاعي ځواکونو کمزورتیا بولي خو د اورزګان د خلکو استازي عبیدالله بارکزی بیا په دې اړه د اورزګان سیمه چارواکي په ځانګړې توګه والي ګرام بولي. ښاغلی بارکزی ټینګار کوي چې دا لومړی ځل نه دی چې دا ډول پیښه په اورزګان کې رامنځته کیږي بلکې له دې وړاندې هم ډیری دا ډول پیښې رامنځته سوې دي. د راپورونو له مخې تېره اونۍ د چوري په ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې 24 افغان سرتیري ووژل سول. د اورزګان سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې دغه جګړه چې 4 ورځې دوام درلود بالاخره د ملي اردو 8 سرتیري او شپږ پولیس پکې وژل سوي دي. له دې وړاندې هم د جګړې په ډګرونو کې افغان ځواکونو ته په خپل وخت د مرستو د نه رسېدو له امله په حکومت انتقادونه سوي دي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري له ازادي راډیو سره په خبرو کې د وژل سوي سرتیرو شمیر 18 تنه یاد کړ او دلیل یې د وسلوالو مخالفانو زیات شدت بولي. هغه وایي دا چې د دښمن د فشار تعداد زیات و دوی مقابله کړې وه خو له بده مرغه شهیدان سوي وو. دفاع وزارت یو پلاوی ټاکلی او په سیمه کې په څېړنو بوخت دی. که چه هم ناغېړي او اشتباه کړې وي هغه به څرنوالي او عدلي ارګانونو ته معرفي سي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د ولسي جرګې غړي وایي افغان سرتیري په ډېرو مواردو کې له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې له کمو امکاناتو سره مخ دي او همدا د دې سبب سوی چې د جګړې په ډګرونو کې د افغان سرتیرو د تلفاتو شمیر لوړ سي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سیاسي خوځښتونو د تفاهم په نوم شورا وایي د انتخاباتي کمیسیونونو اوسنۍ رهبري خپلواکي نه لري او دغه کمیسیونونه نسي کولای چې په هیواد کې شفافې ټاکنې وکړي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه ادعاوې ردوي. نور حل د واصل وصل په راپور کې.
د افغانستان د سیاسي خوځښتونو د تفاهم شورا ادعا کوي چې د ټاکنیزو کمیسیونونو اوسنۍ رهبري د رڼو ټاکنو ترسره کولو لپاره د خپلواکۍ ترڅنګ لازم ظرفیت هم نه لري. د دې شورا د رهبرۍ پلاوی او د افغانستان د نوې جبهې غړي صدیق پتمن د شنبې په ورځ په کابل کې په دې اړه جوړې شوې خبري ناستې ته وویل چې د رڼو ټاکنو ترسره کېدو لپاره پکار ده چې یو لړ ځانګړي میکانیزمونه جوړ او په انتخاباتي کمیسیونونو کې هم بدلونونه راشي. ښاغلی پتمن انتخاباتي کمیسیونونه په نه خپلواکۍ تورنوي وایي چې د ارګ پخله کار کوي.
د رڼو ټاکنو غوښتونکي او رڼو ټاکنو لپاره باید میکانیزمونه جوړ شي، افراد تغیر شي او متحد افراد وي. اوسني افراد نه رڼو ټاکنو ته ژمن دي، نه مستقل دي او نه باور لري. حکومت مستقیما مداخله کوي، ارګ انتخابات مهندسي کوي او په خپله باندې کمیسیون د ارګ پخله باندې کار کوي.
د افغانستان د سیاسي خوځښتونو د تفاهم شورا چې یو شمېر نوي او زاړه ګوندونه او جریانونه پکې شامل دي د افغانستان د حکومت څخه غواړي چې په دغو کمیسیونونو کې د ګمارونو لړۍ ودروي او د انتخاباتو ترسره کولو لپاره د هر نوو وسایلو د اخیستو ترڅنګ د برېښنایي سیستمونو قراردادونه هم وځنډوي. د دوی په خبره ټاکنیز کمیسیونونه باید یو اړخیز نه وي، بلکې د یو مشارکت له مخې رامنځته شي او پکې سیاسي ګوندونو او احزابو ته هم ونډه ورکړل شي. د دې شورا د رهبرۍ پلاوي بل غړی مسعود رشتوال د انتخاباتي کمیسیونونو د مسولینو او غړو ترمنځ د نه همغږۍ موجودیت په دغو کمیسیونونو کې پراخ فساد او د لازم تخصصي او مسلکي ظرفیتونو نشتون هغه لوی ستونزې یادوي چې د ده په خبره د خلکو اعتماد ته زیان اړولی. ښاغلی رشتوال وایي د افغانستان د سیاسي خوځښتونو د تفاهم شورا د رڼو ټاکنو غوښتونکي ده او د دې لپاره یې یوه طرحه هم جوړه کړې. ټاکل شوې چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د راتلونکي لمریز کال د سرطان د میاشتې په 14 نیټه ترسره شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سیاسي خوځښتونو د تفاهم شورا هغه ادعا ردوي چې ګواکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپلواکي نه لري او د ارګ په خوله عمل کوي.
کمیسیون وړ کسان لري، ټول مشهور څیرې دي، یوې شفافې پروسې په اساس باندې دلته تعین شوي دي. کمیسیون ته راغلي دي، څومره معلومات لرم کمیسیون مستقل ده، د تاریخ د انتخاباتو څنګه اعلان کړی هم مستقلانه اعلان کړی، د ټکنالوژي څخه استفاده پر راتلونکو ټاکنو کې د شفافیت او عدالت په خاطر باندې دا هم د کمیسیون تصمیم و. هیچا پکې مرسته مراکز او ارزیابي چې هغه پروسه پای ته ورسېده په ډېرې کامیابۍ سره په ټول افغانستان کې د هم د کمیسیون تصمیم و.
ښاغلی سید وایي سره له دې چې د بودجې او امنیت له پلوه دوی یو لړ اندېښنې لري، خو بیا هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هڅه کوي چې ټاکنې په خپل وخت او په شفاف ډول ترسره کړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د ننګرهار ولایتي اداره ادعا کوي پاکستاني ځواکونه په هغو سیمو کې چې افغان قواوې پکې د وسلول پر ضد د پوځي عملیاتو پلان لري بریدونه کوي. پاکستان تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. نور حال د شاه محمود شینواري په راپور کې.
د ننګرهار ولایتي اداره ویل تیر دوه میاشتو راهیسې پاکستانی ځواکونو د ډیورند کرښې دی غاړه د ننګرهار پر یو شمېر سیمو راکټي بریدونه روان کړي. د ولایت وینا تاوله خوګنې وایي د پاکستان له خاورې دغه روان بریدونه اکثره په هغو سیمو کېږي چېرته چې افغان حکومت غواړي د دولت وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات وکړي.
هغه سیمو کې بریدونه ترسره کېږي په کومو سیمو کې چې زموږ د قوتونو له لورې د مخالفینو یا د ایزپلو په موخه عملیات ترسره کېږي، دوی په هماغه سیمو اکثریت توغندیز بریدونه کوي. زموږ په فکر یو ډول نه، یو ډول دا د مخالفینو سره همکاري ده او زموږ د عملیاتو د ناکامېدو په موخه دغه هڅه ترسره کېږي.
په ورته وخت کې د ننګرهار دولتي شورا غړی ذبیح الله زمری هم وایي د روانو راکټي بریدونو له لارې پاکستان غواړي چې د افغان ځواکونو بریالي عملیات له خنډ سره مخ کړي.
دا په هغه سیمو کې بریدونه دي چې هلته دولت د پرمختګ خواته دی او زموږ وسلوال پوځ پرمختګ کوي او د پرمختګ په حالاتو کې دی چې موږ خو قوي لاسته راوړنې لرو. په هغه ساحه راځي کې چې دښمنانو حضور درلود، هغه د لمنځب دلو د نابودېدو حالت کې دی. پاکستانی بریدونه په دغه مقصد اوس لپاره کېږي چې دوی غواړي چې دغه بریدونه تر تاثیر لاندې زموږ قواوې راولي، چې زموږ د قواوو د پرمختګ مخه ونیول شي او قواوو ته یو نوی خنډ پیدا شي.
بلخوا د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي بیا له افغان حکومت نه غوښتنه کوي چې د دې روانو بریدونو په اړه باید جدي تصمیم ونیسي، ځکه دغو بریدونو خلک مجبور کړل چې خپل کلی او کور پرېږدي او نورو سیمو ته کډه شي.
زینه دا چې دی د پاکستان د خواندار کټي بریدونه کیږي، دې بچ مخنیوي وشي چې همدغه صفات شي ازغن تارونه تاوي کټاري تاوي خلک کوره به کوره کومالونه مړ شو ماشومان مړ شو دا ډیر خو ناروا ده.
ډاکټر ایزم دا خو یو وارینه ده، دا څو کلونو کې سر په سر راوري، خو حکومت دې هیڅ مخنیوي نه کوي او دا ډیر ډیر بد ده. ولسونه تنکړي په لالپور کې په دې ډول کې دا باز دغه کې ماشومان او خځې کې مړي شوی دي، باید حکومت مخنیوي وکړي.
د ننګرهار د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې له تیرو دوو میاشتو راهیسې پاکستانی ځواکونو د دې ولایت په لالپورې نازیان واچین ولسوالۍ او په ځینو برخو د توغندي او راکټ بریدونه توغولي چې تر دې مرحله په دې بریدونه کې دوه ماشومان وژل شوي او دوه نور زخمیان شوي دي.
مردل چې د ننګرهار چارواکي دا کوي چې پاکستانی ځواکونه د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې بریدونه کوي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او ځینې پوځي چارواکي په راتلونکو څو اونیو کې پاکستان ته ولاړ سي. امریکایي سرچینو ویلي چې دغه هیات به له اسلام آباد څخه غوښتنه وکړي چې له سخت دریځو او نورو تروریستي ډلو خپل ملاتړ بند کړي. د نړیوالو اژانسونو په حواله تفصیل له رضوان مراد نوري.
ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په روانه اکتوبر میاشت کې خپل یو شمېر لوړ پوړي ډیپلوماټان او پوځي سلاکاران پاکستان ته ولېږي. امریکایي او پاکستانی سرچینو تایید کړی ده چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د روانې میاشت په وروستیو کې اسلام آباد ته سفر وکړي. هغو چارواکو چې له دې موضوع خبر دي اسوشیټډ پریس خبري آژانس ته ویلي دي چې د امریکا سیاسي او پوځي چارواکي به له پاکستان نه وغواړي چې له سخت دریځو او تروریستي ډلو خپل ملاتړ بند کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د خپل ستراتیژۍ د اعلانولو پر مهال پاکستان تورن کړ چې تروریستي ډلو ته خوندي پناه ځایونه ورکوي. ډونالد ټرمپ ویل موږ پاکستان ته میلیاردونه ډالر ورکړل خو دې هیواد په بدل کې هغو تروریستي ډلو ته پناه ورکړې ده چې موږ ورسره په جګړه بوخت یو. د متحده ایالاتو دفاع وزیر چمس ماتیس تیرونه کانګرس ته ویل غواړي پاکستان ته یو وروستی فرصت ورکړي چې دا هیواد همکاري کوي او کنه. پاکستان دردوي چې ګواکې دا هیواد د روسانو ته پناه ځایونه ورکوي او لا هم د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې پر خپل صداقت ټینګار کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف له امریکا څخه په خپل سفر کې ویلي دي د دې پر ځای چې یو او بل تورن کړو باید د سیمې د امنیت او سولې لپاره په ګډه کار وکړو. د امریکا په جورج ټاون پوهنتون کې د جنوبي اسیا د چارو څېړونکي کریسټین فیر اسوشیټډ پریس آژانس ته ویلي پاکستان د ولسمشر ټرمپ غوښتنه نه مني ځکه د هغې په خبره پاکستان اراده نه لري له هغه څه چې همدا اوس یې ترسره کوي زیات او نوی کار وکړي. کریسټین فیر وایي په یو صورت کې د ولسمشر ټرمپ غوښتنې عملي کېدای شي او هغه داسې چې که امریکا د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هغه څه وکړي چې د دې هیواد ادارو پخوا نه دي کړي. دغه امریکایي کتونکي وایي پاکستان یو فریبکاره هیواد دی او باید چې په اغیزمنه توګه مجازات شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت پر سعودي عربستان د 1500 میلیارد ډالرو په ارزښت د توغندیو د پرمختللي دفاعي سیستم د احتمالي خرڅولو پلان تصویب کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خبره کړې اعلامیه کې د ایران او منځني ختیځ په شمول یو شمېر ګواښونو ته اشاره کړې ده. تفصیل د فریبا ظاهر پرابور کې.
دغه د توغندوی دفاعي سیستم تاج نومیږي چې امریکا یې پر سعودي عربستان د پلورلو په اړه موافقه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خبره کړې اعلامیه کې د ایران او منځني ختیځ په شمول یو شمېر ګواښونو ته اشاره کړې. د امریکا په دفاع وزارت کې د دفاعي امنیت ادارې پرون په دې اړه کانګرس ته هم معلومات ورکړه. امریکا دغه پرمختللی سیستم روان کال په جنوبي کوریا کې هم د شمالي کوریا د توغندیو د موجودو ګواښونو لپاره ځای پر ځای کړ. په منځني ختیځ کې ایران د لری واټن د توغندیو لوی سیستم لري. لوی دي ترسنې وایي دغه موافقه دې ته لار پرانیزي چې سعودي عربستان 4 دا ډول د توغندیو دفاعي سیستمونه او 3 توغندي او هم رادارونه وپیري. د پینټاګون د دفاعي امنیت او همکاري ادارې په یو اعلامیه کې راغلي چې دا معامله کولای سي د امریکا ملي امنیت او هم د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د دغه هیواد ګټې خوندي کړي او په عین وخت کې کولای سي په خلیج کې د ایران او نورو ګواښونو په وړاندې د سعودي عربستان اوږدمهاله امنیت ډاډمن کړي. واشنگتن او ریاض دواړه ایران په سیمه کې په تیري کولو او رانوونکي چلند تورنوي. د موافقه داسې مهال سوي چې العربیه ټلویزیون راپور ورکړی و چې د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د پنجشنبې روسیه ته په خپل لمړني 4 سفر کې منلی و چې د روسیې S-400 توغندوی سیستم وپیری. د یادونې ده چې د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ د دغه پوځي معاملې موافقه داسې مهال سوې ده چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف لا هم د ایران پلوه حوثي یاغیانو په وړاندې جنګیږي او پر مرکزونو یې بمباري کوي.
د ازادي رادیو ماشمنی خبری مجله اوري. اوس هم ورزو د ساينس دنیا ته. په بریتانیا کې داسې یو اله جوړه شوی چې د لاسونو میکروب پاکوي. په دې اړه نور تفصیل له اسمت سروان اوري.
په بریتانیا کې څېړونکو د روغتونونو لپاره یو پټ جوړ کړی چې که لاس پرې کیښودل شي نو له لاسه میکروبونه پاکوي. له پټ څخه منظور هغه سي پټ دی چې په کمپیوټر کې د ماوس لپاره کارو. دا پټ د روختونونو د دروازو ترڅنګ او د روختون د خونو پر دیوالونو نصب کیږي څو د افونیزت کیدو لپاره لاسونه پرې ومشل شي. دا پټ چې سرفیس سکینز نومیږي د لیډز پوهنتون څېړونکو له یو ډول ټوکر څخه جوړ کړی دی. اوس د بریتانیا د روختونونو په دهلیزونو کې له ایښودل شوي افونیزت مایع څخه کار اخیستل کیږي. د دې لپاره چې د روختون دروازې ډېر کسان لمسوي یا لاس پرې وهي، د هغو ترڅنګ د دغه پټ نصب کېدل مرسته کوي چې د ناروغیو د سرایت مخه ونیول شي. دا پټ روختونونو ته د باکتریاو په سلو کې نیوي مخنیوی کوي. کله چې دروازه پوری کوي یا یې ټیل وهي، سرفیس سکینز پټ یو اندازه الکولي جیل یا مایع دروازې ته ورخوشي کوي او مخکې تر دې چې بل څوک دروازې ته لاس ورنږدې کړي له دروازې باکتریاوي پاکوي. د دغه پټ پوښونه په اونۍ کې یو ځل باید بدل شي، خو ویل کېږي چې بیا خورا ټیټه ده.
د اسمت سروان له دې مطلب سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه ماښامنۍ خبری مجله له فرشتي نگاه څخه واوري.
تشکر سلیم.